السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري د خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی ده د جمی ورځ ده د لندیا قوس لسمه د دسمبر لومړۍ نیټه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د کاناډا، قطر او بریتانیا د استازولۍ مننه کړې چې د افغانستان په باب یې د افغانستان د دوستانو ډلې پرونی غونډه تنظیم کړې وه په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیر اوغلو پر تازه ارزونه بحث شوی دی ښاغلی فایق نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د ارزونې د سپارښتنو د اجرا لپاره هر ډول فوري اقدام باید په ځانګړو شرایطو او د لارې په یوې نقشې پورې مشروط وي او د اقداماتو د یو پروګرام له لارې مخته ولاړ سي د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا په خپله خصوصي غونډه کې د سینیر اوغلو پر ارزونه بحث وکړ فریدون سینیر اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب په خپله ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم تایید کړې راتلونکي لیدلوري ته کتنه کړې ده دغه راپور چې څه باندې دوې اونۍ مخکې امنیت شورا ته وړاندې سو د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره پر بین الافغاني مذاکرو او په نړیوالو ټولنې کې د افغانستان د ادغام د لارو چارو وړاندیز کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مارچ میاشت کې د دغه سازمان له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یوه خپلواکه او مستقله ارزونه وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د موجوده ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي د سینیر اوغلو ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټولګډونو حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل سي هرات ولایت د قطر هیواد د 50 ټونه بشري مرستو در رسیدو خبر ورکول سوی دی د افغانستان محلي رسنوي راپور ورکړی چې دغه مرستې د هرات د زلزله ځپلو لپاره دی چې پرون دغه ولایت ته ورسېدې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزلې د شپږو اونیو له تېرېدو وروسته بشري مرستندویو ټولنو د 224,000 او 400 اغیزمنو سو کسانو لاسنیوی کړی دی د هغې زورورې زلزلې د قدرت اندازه د ریشتر په کچه 6.3 ثبت سوې چې ورپسې څو نورې زلزلې هم سوې وې وچا دا هم ویلي چې دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغیزمن کړي دي د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لاره ده د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګونه وکړو د ساري په ډول دغه ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې د خصوصي سکتور پراختیا د ښځو اقتصادي پیاوړتیا اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي د ملګری ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنځشنبه وویل چې په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د ابزار په توګه کار اخیستل کیږي د دغو متخصصانو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتی د قومي انګیزې له مخې سوی دی د ملګری ملتونو دغو متخصصانو غوښتنه کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وسي له اپریل میاشتې د پوز مشر عبدالفتح البرهان ته وفادار ځواکونه چې دا مهال پر سودان واکمني کوي او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشاو ترمنځ چې مشري محمد همدان دوقلو کوي جګړه روانه ده د ځینو شمیرو له مخې په دې جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي او د ملګرو ملتونو ادارو ویلي چې 6,000,000 او 3,00,000 نور کسان له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو متخصصانو په اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې د ابزار په توګه د جنسي ځورونې په ګډون د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د برلاسي حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازاتو لپاره کارول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیل غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له پیلولو مخکې دي په غزې تړانګ کې د فلسطینانو لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. بلینکن پرون په تلابیب کې خبرلانه تول چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره بشري پروګرامونه پلي کړي څو د بېګناه فلسطینیانو د مرګ ژوبلې کچه راکمه سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په دغو خوندي زونونو کې د غزې د تړانګې په جنوب او مرکز کې د هغو سیمو او ځایونو ټاکل شامل دي چې خوندي او د ډزو له لیکې بهر وي. انتوني بلینکن په غزې تړانګه کې د اوربند پر اوومه ورځ خبرې کولې چې د دغو اوربند په نتیجه کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې زیات شمیر یرغمل سوي کسان خوشې شول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د پنجشنبې په ورځ د پوځ له مشرانو سره د کتنې لپاره د زاپوریژا جنوبي سیمې ته سفر وکړ او وروسته وویل چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیمو د استحکامات چارې باید ګړندۍ سي. زلینسکی تیر ماښام په خپله وینا کې د دونیتسک سیمې ځینو برخو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې زیاته پاملرنه به دغو سیمو ته وسي. په همدې حال کې د اوکراین د ځواکونو قمندان ویلي چې روسي ځواکونو د کوپیانسک، لیمان، بخمود، افدیفکا، مارینکا او زاپوریژا په ګډون پر څو مرکزونو ناکام بریدونه کړي دي. د سیمایزو پوځي ادارو په وینا د روسي ځواکونو د پرونیو بریدونو په نتیجه کې یو ملکی وګړی په جنوبي خرسون کې وژل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 د کال د فبروري پر 24مه پیل سوی لا هم دوام لري.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د سرپرست حکومت سیاسي اقتصادي اړیکې په کوم لور روان دي؟ د بلوچستان یالت چارواکو په وینا انډیپندنت ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې تر دې وروسته به هر ورځ 10,000 افغان کډوال له کرشي د افغانستان خوا ته اړوي. ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر څه ورو شوی دی، نو اوس پاکستان غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې 1,000,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. تروسه د تیرو شاوخوا څلورو اونیو په ترڅ کې نږدې 400,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي، ځینې یې د پولیسو له ویرې، ځینې یې په زوره له پاکستانه شړل شوي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو ډلو په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ پر پاکستان غږ وکړ چې له کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه وی څیړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناهغوښتونکي میرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي. پاکستان دا ډول تورونه ردوي خو ځینې چارواکي دا مني چې پولیسو په ځینو مواردو کې ممکن له کډوالو د رشوت اخیستو هڅه کړې وي یا یې پیسې اخیستې وي چې له هغوی سره به هم قانوني چلند وشي. پاکستان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته افغان طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې ده. افغان طالبان دا اداره دوي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان دننه د امنیت مسؤلیت د دوی نه دی، د پاکستان مربوط دی او خپله د پاکستان خپل خم کوي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي چارو د مطالعاتو انسټیټیوټ شاوخوا 2 میاشتې مخکې په یو راپور کې څرګنده کړه چې یوازې 6 کال د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 50% حملې زیات شوي دي. دا لړۍ نور هم پسې په وروستیو کې زیاته شوه چې د نومبر په پیل کې په میاوالي کې پر هوایي ډګر برید وشو او هلته د پاکستان پوځ وویل چې 3 الوتکې په دې برید کې ویجاړې شوي دي. خو داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې 15 الوتکې ویجاړې شوي دي او نتایج شوي راپورونه د 10 الوتکو د ورانېدو خبر هم کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
رابشو دی باسته. کله چې په خبرونه کې میلمانه را سره ملګری کېدل هغه به تاسو ته معرفي کوو. عزیز الدین مارچ د سیاسي چارو کتونکو په خبرونه کې را سره وصل شو دی. مارچ په خبرونه ته شرغلی کلمړی ستاسو نظر واخلم د طالبانو او پاکستان روابط په کومه خوا روان دي؟
مننه زه تاسو تاسو تخنیکی همکارانو ته قدرمنو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه سلامات وړاندې کوم. ګوره دا د طالبانو د پاکستان تقریبا اړیکې خو سمې دي چې موږ یې اورو، مشکلات یې ګورو. مثلا هغوی د ټي ټي پي اتهام په طالبانو کوي، طالبان وایي چې تاسو کراس نازو شواهد موږ ته وړاندې کوي، په هغه وخت کې د کردی ستاسو موږ اتهام کوي. دا خبرې دي، اما په ټوله کې اړیکې په دې نه دي خرابې او اړیکې په دې نه خرابېږي چې پروژه او پالیسي او پروګرامونه تقریبا یو دي. دا اوس د طالب چارواکو اکثره کورونه په پاکستان کې دي، کوم یو څه ناروغي هم دا اوس پاکستان ته ځي، نه هندوستان ته یا نه کوم بل هیواد ته. په هغه وخت کې چې شل کاله طالبانو جګړه کوله، کورونه په طالبانو پاکستان کې ول، پاکستان یې قومندې کولې، اما همدغه پاکستان ناتو ټوله کې غربي نړۍ هیوادو ته سرکونه په اختیار کې ورکړي وو.
ګوره د ستاسو همدا خبره، البته لکه څرنګه چې څوک خبره کوي چې دا یوه پروژه ده یا نه ده، دا خو داسې شیان دي چې څهالنی شوي نه وي، نو څوک به څه پکې ووایي. او که چېرته د اوسېدو خبره وي، د مجاهدینو مشران چې کوم په پاکستان کې اوسېدل او کلونه کلونه یې تیر کړي وو، مثلا برهان الدین رباني د داود خان په وخت باندې پاکستان ته تللی و، عبدالرب رسول سیاف په زندان کې و چې کله له زندانه خلاص شو پاکستان ته پناه یووړه، لیکن دوی چې کله بیا کابل ته راغلل او په د جمهوریت په وخت کې یا رباني تر استاد رباني طریقه مخکې په افغانستان کې واکمن شو، له پاکستان سره روابط خراب شول، تر دې حد خراب شول چې همدغه استاد رباني بیرته په داسې یو برید کې ووژل شو چې تر اوسه پورې وایي چې په دې کې د پاکستان لاس و. فکر نه کوي چې دغه روابط هم تر ابده نه وي، تر یو وخت وي او بیا خپلې ګټې دي؟
بالکل صحیح ده، سیاست کې ګټې دي، دښمنۍ او دوستۍ نشته، دا یو اصل ده. اما چیرې کې څوک یو پالیسي ولري بهرنۍ د نړۍ او د سیمې یا د ګاونډیانو پاک له هغه پالیسۍ غواړي چې پلي کړي، بعض تکتیکونه استفاده کوي، کله دوستي او کله دښمني کوي. د مجاهدینو په اسلام مجاهدینو، مجاهدینو او ټول مفسدین غله وه، مجاهد هغه ملت و. دا رهبران تر اخره پورې وفادار پاکستان ته، د پاکستان په خوخه کابل لوټه لوټه کورانه کې کسانی وزل، اردو سیستم، تاریخ، بنیاد، هر څه ګران کړل، دا امر پاکستان کړای وو. په داخر کې چې کړه طالبان د دوم ځل د پاره رااله په 2020 کال کې، ټول رهبران بیا لړ پاکستان ته قریشی سره ناست وو. همدغه ځای ته هیڅ وخت نه خوړل قریشی مرتبه چې نور متاسف ترنه څه کوي، لاړ سه لاړ ترکیه ته، اما ورته د موږ جدادونه د مغوی په امر باندې وو طالبان د بیت المال په پیسو باندې ناست دي، هغوی جایدادونه ساتي چې په بیت المال باندې په غلا جوړ شوي دي، شریک دي جرم دي. دا یوه مسله. بله مسله که موږ اتهام واردو دا پروژه او دا او دا ده، نو کله چې طالبان په 15 د اوګست 2020 کال راغله، فیض حمید په کابل کې څه کول تر راغلی وو؟ دغه مسله د طالبان روښانه کړې، د ملت ته ودي وایي دا څه تر راغلی وو.
خیر، د طالبانو د طالبانو کوم اساس نشته را سره چې له غوی سره دا خبره مطرح کو. بل میلمه مو محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمنی د واتس اپ له لار سره ملګری شو. اتمر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور د طالبانو او پاکستان روابط په کوم لور روان دي؟
من نه شوهر صاحب تاسو او جناب معرج صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا چې منافع او ګټې مهمې دي. یعنی موږ ولیدل په دغه 40 کلونو کې پاکستانیانو همیشه د افغانستان په امور کې ډېر برلاس درلودل، څه پخوا د مجاهدینو وخت او دغه نه وروسته بیا طالبان او بیا جمهوری نظام کې هم دغه برلاسی د پاکستان او مخصوصا د پاکستان د استخباراتو موجود و. یعنی دینه انکار نشو کولای. بل خبره دا ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې د امریکا یو دوست هیواد پاتې شوه. یعنی د افغانستان د ناخوالو د پیل کېدو نه را په دې خوا تر دغه ننه پورې هم پاکستان امریکایان سره په یو ستراتیژیکی دی، څه د شورویانو د یرغل په وخت کې، څه د هغه نه وروسته همیشه افغانستان د پاکستان له خوا نه هم ګواښل شوی، هم ړنګ شوی، هم حکومتونه د پاکستان نه راغلي دي. نو پر ترتیب اوس خبره ده چې آیا دغه لوبه چې اوس روانه ده دا واقعي لوبه ده که دا هم د دې تر شا کوم بل سناریو پروت دی. زما باور داسې نه دی چې گویا طالبان د هغومره چې تمثیل کوي دوی د پاکستانیانو مخالف اوسي، ځکه چې موږ دا وینو اوس هم چې که واقعا پاکستان دې شي ته ملا تړلی چې 1.1 میلیون افغانان او هغسې په بېرحمانه توګه چې حتی تر جنسي تیره پورې دغه راپورونه اوس مطبوعات ته راغلي دي چې دې ته اړ کېږي چې افغانان وباسي، نو دلته د افغانستان او د طالبان د حکومت دریځ چیرته دی؟ دوی سفیر لري، دوی کونسل لري، دوی ارتباط لري. د پاکستان نماینده فوق العاده په کابل کې عبدالوس ناست دی، چیرته ده د دوی دریځ؟ دوی چې وایي موږ شپږ څلوېښت هیوادونو ته او ناټو ته امریکا ته ماتې ورکړې، اوس د دغه خپل د قوم خپل د ولس د بې عزتي سیل کوي او دا ویني چې افغانان څنګه بې عزته کېږي، څنګه
اتمر صاحب دا خبرې ته به وړاندې بیا هم راشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی، د دوی هم هرکلی کوم. مومند صاحب، د دغو دوو هیوادونو د روابطو په ارتباط په تجارتي برخه کې که ستاسو نظر واخلم، روابط په کوم لور درومي او ستونزې ډېرې دي که کمې؟
سلامونه تاسو ته او د میلمانو څوک ببخشي، میلمه محترم، میلمه محترم ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په تله دی چې در دې وخت پورې د افغانستان ټول خلک جوړ صحتمن وي او ښه ورځې تېره کړې وي. داسې معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان په مابین کې یو ډېر سابقه میخینه تجارت وجود لري، خپلمنځي تجارت وجود لري، ترانزیت وجود لري. ولې دا لکه موږ چې زورته ګورو دغه رقم ناخوالې تقریبا د شپېتو کالو راپه دې خوا چې پاکستان جوړ شوی دی، خصوصا څلوېښت کاله واخواته چې په افغانستان کې د اوه پنځوس کال څه بیا دغه ناخوالې همیشه چې سیاستونه خراب شوي دي پر تجارت یې مستقیم تاثیر کړدي. د افغانستان او د پاکستان خلکو همیشه کوشش کړدي چې دغه ناخوالو ته په خپل تجارت سره د پای ټکی کښېږدي او دغه خپل تجارت یې تر اوسه پورې چې زه ستا سره کوم نه دی صرف ته. اوس هم زموږ ډېر تجارت جریان لري، سږ کال هم تقریبا موږ په میلیونو ډالر صادرات پاکستان درلودل، د پاکستان د خوا څخه هم موږ واردات درلودل. دغه اوس تقریبا په شمالي کې تقریبا په لسګونو پاکستانیان دي چې دلته باغونه اجاره کړي دي او د دې ځای او زموږ خلک دغه اوس هم په پنجاب کې په سند کې هلته د مالټو باغونه اجاره کړی کیږي. زه فکر کوم که حکومت هر څونه کوشش وکړي د پاکستان چې پر دې دغه شان ته د فایټینګ شي دا هیڅ امکان نه لري. د دې خلکو سره باید یو په یو چوکاټ ته راوځي، لکه دا موږ چې ورته ګورو. ولې دا د امکان نه راوتلې خبر ده چې د دې خلکو پر
دیوالي
به تاثیر کوي.
مومن صاحب،
یو خبره کوم تاسو ته بهتره چې د دوه میاشتو را په دې خوا تقریبا موږ ته په میلیونو ډالره تاوان راورسېدي. په کراچي کې زموږ مالونه د ترانزیټ بیلولي قانون خلاف، د افتا د قانون خلاف، دا ټوله بند پاته وه. تقریبا پرون یا دوې میاشتې څه وخت چې موږ هلته ولاړلو د وزیر صاحب تجارت تر مشرۍ لاندې چې هلته ولاړلو، هلته خبرې وسولې، اخترې وسولې. موږ دوی ته هغه د بعضې یونیسه د سمنګلنګ چې دی د کاچاکه چې د افغانستان د خوا څخه درلودي، موږ ورته وویل چې تاسو د ډیورنډ کرښه ټوله سیمه خردار کړې ده، په پاسپورت هم سړی په زحمت تر سره دلته کاچاک ډېرې درځي. خو دوی هماغه د کنایت یې وکړې او تقریبا اوس مالونه افغانستان ته را انتقال کړي دي. موږ دا وایو چې په مهاجرینو باندې موږ سخت خفه یو چې په داسې یو اساس وخت کې هغه د هغه وطن څخه بیا په یو خاص مشکل حالاتو سره دی راوستل سول او دلته رااله او چا کور ځای پات تو دا وکړ یو ډېر غمیزه.
مومن صاحب بخشي، اصلي سوال پاتې شو. مومن صاحب محترم، زما پښتنه دا ول چې تاسو په لنډو لسندار ته وایسي چې دغه اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې یو ټکی ته اشاره وکړه چې په میلیونونو ډالر افغان سوداګرو ته زیان اوښته، نور عادي دی او کنه ترنګلې دی وضعیت؟
زموږ په مابین کې خپلمنځي تجارت په ډېر عادي شکل روان دی. د ترانزیت په باره کې هم ترانزیت هم د پرون راځي چې لسوي دي او موږ از موږ ترانزیت څخه عادي منوال تر رسیدلې دي. موږ به کوشش وکړو چې پاینده کې پر ترانزیت د هغه وخت پورې به زما د خلچن افغان سوداګر د دیپلا او په نورو کلو کې سخت ځمن سي وي او کوشش وکړو چې په داسمو پر ترانزیت ترانزیتي قرارداد پني د یو بینلي تضمین په وجود کې باید پر دې باندې خبرې وسی چې نور به سوداګر په دې کې خپل مشوره کوي چې پر دې بندر باندې مالونه راوړي او کنه راوړي. ولې موږ هم اوس تقریبا په دغه یو میاشت کې په دوه میاشت کې ټول مالونه چې پراخوا و هغه بدیل لار ته غوښتي دي اوس نو لار څخه استفاده کو.
مننه مومن صاحب. مارج صاحب د مومن صاحب دې خبرې ته په کتو کله چې تجارتي اړیکې د افغانستان نور خو او تاوري مثلا ازادي راډیو هم تازه دا خبر لري چې له ایران سره د افغانستان تجارتي روابط په تیرو دوه میاشتو کې ډیر زیات شوی دي. دا په دې دلالت نه کوي چې هلته حالات ترنګلي دي له پاکستان سره؟
وګوره ما وخت یو اشاره وکړه، پاکستان هیڅ وخت د خپل ژور ستراتیژي پروګرام لري هغه افغانستان سره دوست کېدای نه شي. هغه هیڅ وخت په افغانستان کې با ثبات یو قوي او امن حکومت نه غواړي. هر حکومت ولو پاکستان هم جوړ شي، د افغانانو ټول پاکستان او د مجاهدینو حکومتونو ټول پاکستان جوړ شي، د طالبانو پاکستان هغه ده ولو کله غیر جنن جوړ شوی بارم کله چې وګوري دا قوت پیدا کوي، په پخو دریږي، قوي کیږي، اردو یې قوي کیږي، بیا دوی خامخا مداخله.
یعنی مارس، یعنی دغه اوس څه حالت ده؟ یعنی تاسو اټکل کوي چې پاکستان ځکه فشار وارد کړی دی چې په کابل کې اوس استقرار او ثبات راغلی؟
تقریبا نو دې ته نه پیلې همیشه غواړي چې افغانستان د خپل کنټرول لاندې ولري، خصوصا بال د کومونستان له سقوط را دي خواته. دا دې دوه استراتیجی چې باید برنامه سیاست او خپل کنټرول د افغانستان په لاس کې ولري او هر کار چې نړۍ هم کوي به د دوی له طریقې وکړي او لکه نه دې کمیشن اخلي.
نو
تاسو ګوره د هر وخت افغانستان پاکستان کوم غونډه او څه کیږي او برنه حق او پلاوی را لیږي افغانستان ته، یا د افغانستان او پلاوی غواړي نړۍ ته خېڅ دلته زیم او کمیشن وکړي. دا چې اوس ملاغنی برادر لاړ ایران ته چابهار ته او د واخان سره او خپل ایران سره یو نیم میلیارډ قراردادونه لاسلیک کړي، ترکمنستان پلاوی راغې دغه سره قراردادونه، دا یو ښه اقدام ده، دا یو نیک اقدام ده ځکه افغان منګل د تړلتوب نه د پاکستان اخلاصي ولې اتیاز د اخلاصي ګو نور کارنم کدی واقعا تر سره کله کې او معیاري ستاندرد روختون جوړ کی چې نور دې تم خپل چارواکي چې دی پاکستان د پراتی د پداوی د پاره نو د ملت نه ګنا ده. مکتبونه خوندې دې باید پایل کی، د څوک مجبور نه دې خوندې د پاره سره د کار او اشتغال زمينه د مساعده کی، نور لارې چارو دیم کار واخلي، خپل وبد مهار کی، داوا د خپل اٹک پوره د افغانستان د خاوري او کیاته دا کوم چې امریکا مل په دو پوند سو یو دو سره ماته کړ په بوسکو په موټرسیکل په سلاو او په تور مې روسانو وله او په اختصاص مې انګريزانو وله. مره پنجاب ته بیا غیرت نه لرم چې ورته مې
ما نه نه ما نه نه مارس
دا خو دنه کې نو مجبور ماموران یو څه به دولت هم وکی کچیر واقعا پروژې نه دلته همانګي موجود نه دي د پردې سات نور خبر نه دي همانه خپلواک وات توګه دي چلن وکی بیا پاکستان نه سکوي
لپاره څنګه راځي کوله پیدا نه پلور نه سکوي. مننه اتمر سه محترم، په ورته وخت کې کچرته د پاکستان حالات او تراشو، یعنی د پاکستان لزاوی د قضیه ته وګورو، ما د دې پروګرام په پیل کې په مقدمه کې هم یو اشاره ورته وکړه، د پاکستان د نن چکم د امنیتی چارو انسټیټیوټونه دی او یا د نړیوالو راپورونو په اساس باندې د پاکستان امنیتی وضعیت خراب شوی پرته له شکه. مثلا کله چې په پنجاب کې په میاوالی کې د هوایی ډګر باندې حمله کیږي او ځین راپورونه حتی دا هم وایي چې تر ډیر شو الوتکو ممکن پکې خرابې شوې وي، کله چې په بونو کې په پاوز باندې ځانمرګې برید کیږي، کله چې د کراچۍ امنیتي وضعیت خرابې شي، نو د پاکستان داخل کې هم وضعیت هغه سینه دی لکه څوک چې فکر کوي. په دې شرایطو کې فکر نه کوي چې پاکستان په خپل هم ځین ستونزې لري؟
زه هم په دې باور یم چې پاکستان اوس خو اول د هغه ستراتیژیک موقعیت ځینې لویدلی کوم چې د امریکا په حضور کې پاکستان درلوده. اوس پاکستان امنیتي ستونزې سره مخ دی، اقتصادي ستونزې سره مخ دی، سیاسي ستونزې سره مخ دی، دا د پاکستان داخلي مشکلات دي. لیکن پاکستان یو مشکل چې لري اوس خپل استراتیژیک دوستان سره او د سیمې هیوادونو سره، دا دی چې پاکستان تر دې اوسه پورې دوه ګونې لوبې کوي په دې معنا چې امریکایان پاکستان نه غواړي چې تاسو چا سره یې تاسو ما سره یې که تاسو چین سره یې پاکستان د اول دغه موقف واضح کی ځکه چې امریکا خو په چا باندې رحم نه کوي یعنی امریکا هغه سی یو زبر ځواک دی چې په نړۍ کې دوی د بحران پسیدی او هرزی کی دوی کوشش دا کی چې بحرانونه راوځي په هغه کې دوی به مداخله وکړي خبر اوس دا دی چې دغه ترهګری ډلې ناامنی چې رامنځته کی دغه خود پاکستان د استخبارات په وسیله جوړ شوی دی دا د دوی په کنټرول کې وو او دی اوس دا نو دغه سیاو
نو وبخشه دغه ادعا چې څوک کوي چې دا د پاکستان په کنټرول کې دی په د دې په مقابل کې د پاکستان تجارت یا لالویا سره د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شو دی نو کچرته د دوی په زړه کې په پلاس کې وینو اقتصاد ولې دومره کمزورې کړي
بل زه دلیل تاسو ته وایم دلیل دا دی چې پاکستان چینایانو سره ډیر نږدې سو ام دا اوس هم زه ډیر تشویش کیم چې دا اوس پاکستانیان ولې دومره بیره سره افغانان را وستل او لګیا دی په هر نوع غیر انسانی طریقه باندې دغه مخالف دغه تمام نورمونو دغه مهاجر وباسي او زبا باور ده چې دلته لوی لوبی دی او هغه لوبی د چین د نفوس د زیاتېدو مسله دی چین په افغانستان کې لګیا دی په سرمایه‌ګذاري بوخت دی چین لګیا دی په پاکستان کې په سرمایه‌داري باندې بوخت دی سرمایه‌ګذاري باندې چین د ګوادر بندر باندې شپېته میلیارده ډالر سرمایه‌ګذاري کړی او دغه یو لار یو کمربند تاسو وګورئ چې د ناامنی او لکابله سقوط سره مواجه ده او چینایان اوس په دې فکر دي چې دغه لارې نه بیخي دغه پروژې نه دوی صرف نظر کړي او ګوري چې دوی په واخان کار کوي او ایران سره په ریل پټلۍ کار کوي او کوشش دا کوي چې د چابهار د لارې نه کوشش دا کوي چې دوی وشکولی چې بدیل لار باندې دوی کار کوي او یوازینی علت هم دا دی په پاکستان کې او زه زما تشویش دا دی چې کله څومره چې سرمایه‌ګذاري د چینایانو په افغانستان کې ډیریږي په معدنو باندې په تیلو باندې ډیریږي همغومره به دې سره ناامنی وي افغانستان ته راشي او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې دغه استخباراتي ډلې دغه
البته او بخښه اتمرسه د البته یو خواغه د افغانانو عمومي تشويش ته یو ملت چې تقریبا نیمه پیړۍ په جګړو کې تیر کړی وي باید هر وخت او هر لحظه تشويش وکړي لیکن د چین سرمایه‌ګذاري د افریقا هم په ډیرو داسې وادونو کې هم شته چې له غرب سره ډیر نږدې روابط لري د امنیت په برخه کې به د او بخښه د اقتصاد په برخه کې به د مومن صاحب نظر وختم مومن صاحب دغه نور تجارتی لارې له پاکستان پرته پورستوي کې له افغانستان سره ډيري پرانسل شوې دي ستاسو معلومات
تاسو به تر معلومات ده چې د افغانستان سوداګر د افغانستان کوستکسر همیشه تر کوشش کوي چې هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه خپل تجارت ته پراختیا ورکړي او د هیڅ سره په دتیاسي بحث کې کارونه لري او د هر مملکت مشته یو خاص اهمیت لري نو لهدا په دې خاطر خو موږ د تجارانو مجبوریت دي چې موږ بل لار انتخاب کړل
مارچ سب کستاسو نظر واخلم کچیرته د مومن سب نیمه اشاره دې ته وکړه چې له نورو هیوادونو سره د افغان تاجرانو روابط بهتره شي ودی کده غو روابط بهتره شي او مخکې اتمر صاحب د پاکستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه او پاکستان تر اقتصادي فشار لاندې وي بیا هم فکر کوي چې پاکستان باغه او استلاچ د خپل ستراتیژیک عمق په افغانستان کې ادامه ورکړي معرف صاحب
ګوره کچیر موږ وکړې سو د موږ استخبارات وکړي چې د طالب د پاکستان لاسپورسي جاسوسان د دوی استخباراتي شبکې گرفتار کی ګيري کول منځي دي سي دا موږ کوله چې چار څوک د پاکستان ته نه اتیاجو استقلالات د ترلاسه کیږي هغه د نورو هوادوم کې استخباراتي کړی او جو لاسپوت راګي چې په دې معنا چې نو په واسطه کې عام نو هر څه
نو لا ماين دزګي د دې د دادی دی لاس وانه دی مستقیم لا کار نه راوړي دی مستقیم نه ځکه نه مطبوعاتونه مداخله وي دی خپل لاس پوچر الله لاس نه هر څه کې دا ټي ټي پی چې راځي دی ورته وایي کني خواځران تار د توای ته اردو لرم تم لرم دال څنګه را پیږي چې راځي بیرته درځي ولې مهارواله نه سي زبی الله مجاهد سمه خبر کوي کیا وایي ورته خپل کورنۍ مسله دی حل کړه مارن دوی چې راځي په خوان په انتحاریانو د بادشان کېدل هم دوی دوی شبکو د نه کار کوو خو موږ واورېدل فلانی پر موٹر کے بارود کور کے بارود گر سو فلانی پر موٹر کے واسکٹ گر سو فلانا فلانا دا سے نمونے وس بنا فلا بابا جان ہو کسو گسو کو داخو 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 ارتباطات من کی وہ سم کہ تو اس بدیل لارو من دے کار کے تا پریدی کنا پیدا اس گھٹا من خبر دا دل تو مشکلات جوری
امدخ برخه کی مارش سے محترم امدخ برخه کی با دی مومن سر لدوی وارو بدیل لاری عملا پل شوی دی او ممکن دی چی پراخیشی
بدیل لار ده هغه وخت څخه پیسې ولې تقریبا څو وخت دوه میاشتې مخه موږ په پاکستان زموږ لار را بند کړه موږ پر بدیل لارو کار کوي د مخه هم دا شنو یعنی په داسو کال کې هم زموږ ترانزیت په پاکستان څخه تقریبا شپېته پیسه کم سو یا دراویا پیسه د افریقا څخه ولې هغه دې پیسه د پنیر دی هغه هم د دغه بندیش پر اساس دوه میاشتې مخه چې لار بند شول ټول خلکو که کنټینران پر لارې و هغه واړو لاغه په دی وجه چې موږ نسو کولای چې دوه ځای محصول واکو د پاکستان د ټکس مطابق موږ سم محصول اخیستل کېدی لاس پیسه د ګارانټي را اخیستل کېدل ټول یعنی دومره مشکلات جوړ شول چې افغان سوداګر نور مجبور شول چې نورې لارې انتخاب کړي موږ د فار نورې لارې اوس موږ د شابهار د لارې څخه د حیرتانو د لارې څخه د کینې د لارې څخه د شیرخان بندر د لارې څخه د اسلام کلا څخه د تورغونډي څخه د نیمروز د لارې څخه د ملک څخه د دې ټول څخه موږ واردات نارمل افغانستان ته شروع دي ولی موږ نه غواړو چې په سیمه کې یو خپل داسې تجارتي پاتر د لاس ورکو چې اغل ته موږ تقریبا په کال کې په 100 میلیون ډالر موږ صادرات لرو حالت تاسو ګوري زموږ او د پاکستان موسم سره یو شی دی سره یو شی نه دی ته وخت دلته میوه پخېږي هلته نه وي پخانو موږ هلته زموږ لپاره ډېر ښه بازار دی ولی دغه بازار یوازې موږ ته تاوان نه کوي دا تاوان دو طرفه دی پاکستان هم د دې ډېر تاوان د دې ډېر تاوان دغه اوس په پاکستان کې تقریبا دا د سرحد پر خلکو باندې تقریبا موږ د ورځې د زورو صدر 1200 موټر زموږ د افات خره تلل د دې خلکو روزګار درې دلی دی د اوس د پرلط چې په دغه کې شروع دی په چمن کې شروع دی دا نه کې نه دی شروع دا نه کې نه دی شروع په دا خلک د بیکاری د وجې سره د دې خلکو دغه کارو چې به موټر تخلیه کوي یا به موټر صفه کوي یا به د موټر پنچرینی ول دا د دې خلکو کاروبار دلته د خوران غریب خلک دغه لغړی اتحاد چورتوي دا په اصلن کې یو ډیر ورکر ټیم دی چې ډیر خدمات یې راکړي خلکو ته نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې نورې لارې به هم وي ولی په سیمه کې دغه سي اقتصادي ناانډول اقتصادي پیسلا مشکلات رامنځته کیږي ضرر عام خلکو ته ډیر رسیږي ولی زموږ لار نه بندیږي موږ تقریبا د غوښ چې موږ تاسو ویل چې د واخوان کوریدور د واخوان کوریدور په خپل د افغان سوداګرو پیشنهاد دی د شمال سوداګرو د جنوب سوداګرو ټول په دې باندې پیشنهاد کوي موږ د
مومن د واخوان په برخه کې
دا یو خبره د افغان په صفت یو خبره کوم موږ نوڅ کولای چې په سیمه کې چې پلانکې دا پر سواخو بعضي دوستان دي فانره څه خبرې په ډیره احترام سره چې په خارج کې ناس وي او دا موږ ته وایي چې د پلانکې ملک دا پر سواخو هغه پر سواخو خو دې راځي دلته جزما سره تجارت هم شروع کی په داکور کې یو ځای سره ښینی بیا چا څه کار کوي زه پر دغه حکومت باندې یقین درته وایم دا یو خبره ده زموږ اعتماد او اعتقاد په دې باندې ستاسو خبرې چې موږ ناسو موږ لري دي چې و هر چاته په صغره جواب ورکړي او د افغانستان د مستقل بودن بیرغ په ټوله دنیا کې پورته کړی دی ولی یو خبره کوم په جنگ باندې په مشکلاتو باندې څنګه جوړیږي راځي چې موږ تصویر وکړو موږ څنګه خپل د ستپر ساتو څخه استفاده وکړو د خپل ستپر ساتو څخه استفاده ونکړو موږ د هر دغه ستاسو ګوري په افغانستان کې په دغه دوه میچ کې چلار بندسوي دی یا څه مشکلات راغلي خلګو ډیر شیشه په خانی جوړی کړی دي خلګو ډیر دغه پرون زوړلم د سیروم سازي په فابریکا کې یعنی تو غوړی د سیروم سازي په فابریکا ده څلور پنځه فابریکې چې ټول افغانستان اوس مکمل دي دی سپورټ دی یعنی دا هغه کارونه چې په دغه کال کې پرمختګ پر اکل دی
په کې مومن صاحب امدی ته براشو مومن صاحب محترم امدی ته براشو ما مخکې تر دې ستاسو تر وی خبرې پورې دا خبره کوله چې پرلط چمن ته تاسو اشاره وکړه دی چمن پرلط ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل کښپاش مې سنور دغه تجارتي روابط پوسوین بولدک روان نوي او د ویزه شرط پاکستان عملی کړی د د په وینا د چمن ټول شار به خلکو تش سي ځکه چې نور اواید نه لري. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوم.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادی پسپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. د کابل او اسلام آباد پر سیاسي اقتصادي اړیکو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست محمد یونس مومند، د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. که د بحث دغه ټکی تراشم د چین سره د روابطو اوس تر اوسه پورې چورته ګورو، له چین سره روابط د بهبود په حالت کې دي. خو مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړه او مارج صاحب هم. اتمر صاحب، که دغه روابط په همدغه شکل باندې دوام ولري، خو په ورته وخت کې له پاکستانه که چین د سې احساسو کې چلته نه امنی ده او ګډوډي ده، فکر نه کوي چې د افغانستان له لارې ممکن دا کوریدور جوړ کړي دی واخان او لدی لارې روابط بهتر شي؟ اتمر صاحب.
بله، زما هدف دا دی چې وایم، اول دا چې دغه لوی رقابتونه دي، یعنی د نړۍ په سطح د لوی قدرتونو رقابتونه دي دغه زبرځواکونو، یعنی هغوی اوس په دې مرحله کې چین ته مشکلات جوړوي چې دوی د افغانستان منابع یوازې په انحصاري توګه خپل په لاس کې ولري. د بلې خوا نه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، چین یو اقتصادي غول دی او چین خپل منافع، خپل اقتصادي منفعت د هر هیواد نه پورته ګڼي. د چین سرمایه ګذاري تاسو په سریلانکا کې ولیده چې سریلانکا یې بیخي کولاپس که او اقتصاد ورته خراب که، او همدغسې بیا دوی قراردادونه دغه بندرونو باندې چې دوی سرمایه ګذاري کړی دوی بیا تر خپل ولکې لاندې راولي. په کانګو کې چین همدغه کار وکړه، په نایجیر کې چین همدغه کار وکړه. منګه داسې وایو چې د افغانستان طبیعي منابع زمونږ ملي منابع دي او دا د ټولو افغانانو حق دی. دا داسې چور و لیلام ته مه پرېږدئ چې هر غول اقتصادي هیواد راسي تاسو نه په دې بانه چې زه دلته سرمایه ګذاري کوم. اول خو دغه سرمایه ګذاری ډېر دغه د تخنیک له نظره، د تخصص له نظره دغسې قراردادونه ورکول دا ډیر ناسم کار دی، دا تاریخي مسؤلیت لري.
دا خو بیا بل اړخ سو ځکه چې نه له پروژې خبر یو، نه له قرارداد خبر یو، او نه له عوایدو خبر یو تر اوسه پورې. کنه
یقینا. بله، ګورې، قراردادونه شوي دي، د حاجیګاک شوی، د مس عینک شوی، د تیلو شوی، دغه ټول قراردادونه د چین لګیا دی چې ورو ورو دغه قراردادونه ځان ته اخلي. چین چې دغه واخان ولې دا شل کلونو کې، دا دېرش کلونو کې واخان سرک نه جوړو، اوس چې دغه واخان سرک جوړوي په دې معنا دی چې چین غواړي چې دغه لاره تقویه کړي، د واخان او دغه پټلۍ د ترمز نه، یا په اصطلاح د حیرتانو نه هرات ته، همدغسې ایران ته، او همدغسې د حیرتانو نه دغه د ریلو پټلۍ وخځي دوی.
اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د مومند صاحب نظر واخلو. مومند صاحب، د واخان د کوریدور په برخه کې څه پرمختګ شوی؟
ګورې، دا یوه خبره شو، هر شی باید په هر څه زه خو در اوسه پورې زده یم، په افغانستان کې هم در اوسه سره ګرځم. موږ دا د افغانستان د حکومت څخه د بدخشان تجارانو، د شمال ټولو تجارانو، زموږ عام د خصوصي کور دا و چې موږ څنګه وکولای شو. موږ هم دا غوښتنه وکړه، موږ غواړو د نړۍ د یو ګډ اقتصاد تر مستقیمن خپل گزاره وکړو. زه تاسو په دې خبره، موږ پر 40,000 کیلو جنغوزی باندې چې په تیاره کې آستو 5,000 ډالر موږ کرایه ورکو، یو کیلو په 3 ډالر په تیاره کې وړو. آیا دا دغه 5,000 ډالر در پای پر یوسو؟ زموږ د افغانستان خصوصي سکتور خپل ریسرچ لري، خپل مطالعه لري. دا موږ د حکومت څخه واسو کې در دا اوس پر خونه چنه ویل چې دا سړک جوړوم، کې څوک سند لري ودی وای.
هیڅ نه یو جدا په افغانستان حکومت په خپل ځای مرور ته پیښات کی موږ تاسو ته ټول پلازا درکو دا سړک به جوړو موږ غواړو چې د افغانستان حکومت دا سړک جوړ کړي د افغانستان خلک دا سړک جوړ کړي لکه اوس چې موږ پر نور لوی لار باندې د افغانستان د وزارت پایدامې سره دیمو خپل ته باید ټول پلازا جوړ شي لکه په ټوله دنیا کې موږ باید سړکان جوړ کو او د سړکانو څخه باید مرسته تاسو یو ګوري قانونیت په دغه ډول دی درې ټنه مال نشي کېدلی چې څوک یې بالا بود راوړي په خپل موټر کې واچي نه څوک سړک خرابول شي یو خبرته کوم ولی دغه کوریدور موږ د پاره اسانتیا ده چې موږ یو مستقیمه لار پیدا کوو او موږ مستقیم موږ کولای شو چې د کابل څخه در واخانه پر تقریبا 0 کیلومتر لار ده بیا د واخان د بندر څخه د چین هر منطقې ته وړي کته شنګهای ته ځي کته بیجینګ ته ځي دا 200 څخه در 200 ډالر پر پرشن کې د یو کانټینر قیمت دی زه خو حساب ورته کوم زه داس نه کوم چې دا یو ملک سره خرابې اړیکې غواړم زه غواړم چې په دا منطقه کې د ټوله کزما منطقوي همکاران دي کمنټوي هم منطقوي هم سایګان دي موږ در دا اوسه پر ګور زمو ترانزیت ته څونه تاوان رسیږي موږ در دا اوسه پر هغه بل ملي اصول موږ در دا اوسه پر پیشنهاد نه دی کړی حکومت چې د پلانکی دولت ترانزیت وربند ک په دې خاطر چې موږ په دې په یوه موږ نه غواړو چې خپل د ملت ګټه ولې موږ ته نورې لارې همسته ولې نه غواړو چې د ملت خپل ګټه هغه څو خلک چې په دبل په ترانزیت د اوس د اسیا ایمانت خاطر ترانزیت روان دي پاکستان ته شاید بل جوړي د ترانس پروژه د چاغم یو درېل خپل چې د پاکستان سره مشته پرغه باندې د خبري روان دي یعنی دا پروژه د افغانستان په ګټه پروژه جوړي د چین سره زموږ ارتباطات ډیر مهم دي موږ پر یو کانټینر باندې تقریبا 2000 ډالر اږي چې پر واردات کو یش پر 2000 ډالر مترپیږي په بعض وخت کې 1000 مترپیږي موږ غواړو چې قیمتونه راکم کو او دغه د افغانستان لار دا کچیر مرد واخان سره مشلوز مرد افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري د جناب اتمر ته به خبره ته اشاره کوم چې په دې کې به خامخه پر بعضی مملکتو به بدل کیږي پر بعضی به شل کیږي د بعضو په دې کې منافي د بعضو په دې کې منافي ولزمږ مقصد دا دی چې افغانستان یو ملک دی په خوشکا پر تړلې هوا دی نشي کولای چې د نورو د وبوت استفاده کوي سبب د ایران سره کاندکټرینه سیاسي را لغبم زما سره دا چم کې بل توکین زبې څو اپشنونه ولرم کا اپشنونه ولرم زنسم کولای چې خپل تجارت په ادامه ورکم دغه وس موټ ګور په نیگیټیو بلس کې د پلانټ مشینریز مو زموږ د پلانټ مشینری دا اوس په کراچي کې ولاړه ده په 350 کانټینر کې چې بند ده آیا دا کم قانون غواړي په کم قانون کې د بیلمنی ترانزیت په قانون کې څه او کله افغانستان پاکستان د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت کیسته ده دا هغه شاندي چې موږ ته د مشکل سره مخامخ یو موږ غواړو چې دغه اوس چې موږ حالت یا ټول یا خبر دي موږ غواړو چې خپل ځان د هغه مشکلات چې موږ ته نور مملکتونه پیښي مجبوري ځان ته وکړو مجبوري موږ بل اپشن ولرو بل لار ولرو دغه اوس په خوا وړه ټول د پاکستان څخه راتللو وسوله د قزاقستان څخه زده دا وکاله تکال د مخ پر دی باندې کار وسو تجاران سره ځای شو د قزاقستان څخه ټول وړه راوړي د لارو تخلاص وسو مشټوله فرکی مواد د شمال څخه کمنو د حیرتان بندر د لار څخه استي د حیرتان بندر د لار
ما نه مومنس
خبر می پدی کده
بله
خبر می پدی کده هر شی زموږ د دوستانو څخه یو کس د دعوت پر خوځنه په خبرت شین وعده کړی چې سړک جوړوم
نه ازادي راډوم د سراپور نه لري ازادي راډو د سراپور نه لري چې ژمنه کړی
تلويش کیلومتر موږ دای سړک لرو چې هغه نه کې سبب لور دی چې هغه هم چې موږ د وزارت فائدې مې د انجنیرانو سره خبرې کړې دي وای دونه مشکل نه ده هغه ماشينري په افغانستان کې وجود لري چې هغه سړک په جوړ شي مشکلات دونه نشته او زه فکر کوم چې کلا درځنی پر کیږي زه په خبره کوم د افغانستان د خلک نه دي نه چا ورته ویل دي ولا قسم به سخت به قسم ایت ته ونه چې د هر مشکل سره یو پرفت جوړي یعنی افغانان داس خلک نه دي دغه وسم ګوري بانکونه ټول باندې انتقالات څنګه کیږي 8 میلیارډ واردات لري د شان څنګه راول کیږي مشکلات دي د یو چې په دغه مشکلات سره چې مبارزه ونه کې نکي ریس امکان لري چې بس مو تر ازمه ټول محترم مشران چې ما سره په بحث کړي
بله د مومن صاحب ټلیفون رابطه برته قطع شوله مارش صاحب تاسو ته راشو مارش صاحب سیاسي اړخ ته کې راشو کچیرته دغه سل چین سره اتمر صاحب د چین پنګونو ته اندیشنه لري لیکن په ورته وخت کې که مختلف هوادونه پنګونه وکي په افغانستان کې یو توازن نه ایجادوي
دوه خبرې مومن صاحب وکړلې یو دا ویلې چې منګ دسه کوو ما زده سه کوم او دا سه کومه او داخله چې له بهر نه غږیږي یعنی دا یو انتقال نیوکه یو که چند باد سو دی جناب ته څوک دا وطن ته تازه ته وارسه راي ته جوړه
خیر یو بل ته بڅنه وای و ما مارچ
نه یو د قد د افو نه وک په مونږ کړه که څو وای چې بهر کې کیناسته لاغه افغان د خو تا مسن کوشلاخ کیو که اوس افغانستان تر هغه اوس افغان ته پرم په کوشلاخ کیو که هغه افغان نه و و تاسو که چې تاسو مری نارسي به تراسي خپل وطن منده خپل هغه منده حق لري خبرې وکي که کوم چارواکه په زور یا پارا ډول څرغلی کوم غلطی ته کې هغه ته نیوکه کوي یا اسلام به ستاکي یا ورکیږي دا یو خبره بل خبره د بدیل لارې مسله وه چې بدیل لارې اوس بدیل لارې مخکې جوړې شوې هغه وخت د ترن افغانستان ته راغی د اورګاډی له ترکمنستان سره او له شمالي ګاونډیو سره مستقیمن اړیکې جوړې سولې اړیکې په ښه په ګوجه وې چابهار ته کوشش وسه ایران بهترین مارکیټ او بهترین دوست هم کېدلی شي په تجارتي لحاظ باندې که موږ پاکستان هم مشکلات ولرو دا باید موږ کو چې حتمن په پاکستان د توجیه ورکړو په یو ډول نه یو ډول آب و هوا تاسو وګورئ د نورو جون لږه بهتره ده له هند سره هم د چابهار هم سره کې ښه توکي ولري قیمت ورځ نه زیاتي هغوی ته تقریب د قیمت جوړیږي چې صادرات موږ ورته لیږو ایران لپاره افغانستان ښه مارکیټ ده او د توکو دپاره راسو بله خبره د چین د واخان کله چې سفیر اولیږسه په درېم ورځ باندې خپله چارواکو خبرونه مو ته وګورئ چارواکو اعلان وکړ چې په خبرو کې سفیر ژمنه وکړه چې زه د واخان د ابریښم په لاره جوړولو کې افغانستان سره کومک کوم دا خبر ما په خپلو غوږو واورېده کله چې غنی برادر په ایران کې و د ایرانی چارواکو سره دا خبره وسوله چې په یاد جوړولو د سړک دی واخان کې تاسو سره مرسته کوم هلته د تاجکستانه پورې د اورګاډي همکاري هم ایران غوښتله یعنی دا خبرې یادې سوي دي مطرح سوي دي او په دې باندې پلانونه روان دي صحیح ده چې د چین ته موږ ضرورت لرو خدای دې راولي روس دې هم خدای راولي هر هېواد سره راځي اقتصادي اړیکې جوړوي توکې راوړي راواردوي صادرېږي هر څه چې کېږي دا د افغانستان په ګټه ده راست راواکړه د افغانستان په ګټه ده تعامل په هېوادو سره د افغانستان په ګټه
مننه مارج صاحب
تجارتي سیاسي هر ډول اړیکې جوړېږي دا د افغانستان په ګټه ده دا تنا دې ته نو یو خبر اخري وروستۍ خبره کوم کله چې یاد دې مسایلو کېږي د طالب چارواکو نه څوک شاید هغه په مسؤلیت خبرې کوي دې نه پوښتنه کې تاسو ستراتیژي اقتصادي څه شی ده پالیسي دې جوړه کړې که نه ده جوړه کړې پالیسي واقعا لري د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ په اټله نه تنا پالیسي سیاسي دې یادوما اقتصادي څه پروګرام څه برنامه لري
مننه مارچ صاحب اتمر صاحب د خبرونې تقریبا یو څو دقیقې پاتې دي یو لس دولس دقیقې که دا بحث سر راغون کو په مجموع کې د تر اوسه پورې چې د بحث ته ګورو غیر له هغو تشویشونو چې طبیعي خبره هم ده چې افغانان باید په مختلفو مواردو کې تشویشونه ولري لیکن اخر شانس عملا دغه وس روان دی او په دې سیمه کې ورته د دې حالات او شاهدان یو د افغانستان او د پاکستان روابط ستاسو په اړه ستاسو په نظر په کوم لوري روان دي کچیرته په خرابې خوا روان وي څنګه کېدش چې بهتر شي
مننه شمار صرف غواړم چې دغه د باخان یو سرک باندې اغه باندې یو لاند تفسیر وکم زمنګ هدف دا نه دی چې منګه د دغه سرک مخالف یو دا سرک د دوړو هیوادونو د پاره ډیر حیاتی دی دا ځکه حیاتی دی چې افغانستان د نورو د احتیاجونو نه خلاصوي او دا زمنګ د پاره د شیرازه یو نښانی دی زما تشویش دا و چې منګه دغه اقتصادی غول یا چې چین هغه یو اقتصادی غول دی دومره خلاص لاس ور نه کو چې هغوی دې زمونږ په طبیعي منابعو باندې چاپه وکړي زمونږ په تجارت دې مه کوي زمونږ په ترانزیټ دې مه کوي دا موږ ته په آینده کې مشکلات را پیدا کوي لکه چې سریلانکا هغه سي مشکل سره مواجه شو لکه چې نایجیریا شو لکه چې کانګو شو لکه چې افریقایي هیوادونو کې دغه د دې مثالونه ډیر زیات دي او زه نه غواړم چې دلته دا خبرې وکړم.
البته چین په تاجکستان کې ډیر سرمایه ګذاري کړې ده او ورته اندېښنې ځینو څرګندې کړې دي. رابر سوال ته لطفا راشي.
سوال ته راځم تاسو باید دغه زما خبره ریکارد وساتئ. طالبان هیڅکله دا قوس کې نیسم، هیڅکله د پاکستان مخالف کیدای نشي او نه به وشي. زه دې نه ډارېږم چې دغه جنګونه، شفاهي جنګونه چې دوی لګیا دي، د چا خبره جنګ زرګري ده. زه دې نه ډارېږم چې دا یو بله لویه دسیسه د افغانانو دپاره نه وي. کاشکې زمونږ دغه طالب چارواکي دومره وطن پرسته او ملي ګرا شي چې دوی واقعا دوی د پاکستان د نظامیانو برخلاف او د پاکستان د هغه ناولي ستراتیژي برخلاف ودرېږي، ټول افغان ولس د دوی تر شا به ولاړ وي. او کنه دا بیا یو بل یو بل چل د مداری، او لکه چې موږ د دې شاهدان ګورې، د نجیب حکومت د همدغه پاکستان د لابیګری له طریقه چې روسان سره وکړ ړنګ شو. دننه د نجیب په نظام کې دوی کسان استخباراتو ګمارل، همدغسې د مجاهدین حکومت دوی د طالبانو په وسیله ړنګ کړ. او دغه موږ ګورو چې نصیر الله بابر د پاکستان د کویټې نه وخځې د خپل کاروان سره او ترکمنستان ته لاړ، او همدغسې د طالبان د حکومت د نسکیورېدو
تشویشونه خو په ځای دي. او د پاکستان په باره کې مخکې هم خبرې وکړې چې کله چې شوروي اتحاد دلته و، پاکستان په نړۍ کې یو دریځ درلود. اوس چې شوروي اتحاد دلته نشته، همغه جغرافیایي موقعیت همغه دریځ نه ورکوي پاکستان ته چې غرب په پاکستان باندې اتکا وکړي. یعنی البته تغییرات هم راغلی په نړۍ کې، دې کوم شک نشته.
یقینا دا خو یو واضح خبره ده. او افغانستان د دغه تغییرات یو لوی سترنج ده. زما هدف دا ده زموږ سیاسیون د باید په دغه خبره باندې سر خلاص کړي. هیڅوک د دوی داسې نه ده چې څوک موږ افغانان که په داخل کې که په خارج کې، دا خبره چې څوک کوي چې خارجان تاسو قسم کې تاسو خپل هم شبر صاحب خارج کې هستی، تاسو کوم ورځ داسې شوی چې تاسو خپل وطن هېر کړی؟
نه ده خدا، اوس هم وطن د وطن داسې ځای کار کوو چې سرکار مو له وطن سره دی.
طبیعي خبره ده، ټول موږ همداسي. دا معنا نه لري چې څوک اروپا کې د امریکا کې د هغه د وطن نه لاړ، که هغه سي خو د ټولو نه ډېر طالبان شل کاله په پاکستان کې وو، د هغه نه مخکې مجاهدین څوارلس کاله په پاکستان.
نه دا خبره خو سمه نه ده.
او دغه نور چې اوس په خارج کې دي، او دوی تخصصی مسلکی باشد، فکر تعلیمی هسته کساندی، دوی بیا دغه علاقه نلری.
مانه ناتمر سب دی خبرونه په ورستیو کې به د مومن صاحب نظر هم واخلم، بیا به معارض صاحب ته ورشم. مومن صاحب، کدا بحث راغون کو د په اقتصادي برخه کې بل تاسو پوښتنه وکم، چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او دغه تجارت ستاسو په باور په کومه خوا روان ده؟ تاسو ته خوشبینه یاست؟
دوه درې شان چې موږ وایو ګوري، دا زه د معارض صاحب چې پر ما باندې انتقاد وکړي، یو خو
په انتقادونو پسې نه ګرځو، حوصله وکړو.
حوصله کوم. زما د خبرې انتباه داسې و چې موږ چې دلته ناست شو، نور د جنگ څخه خبر شوي نه کېږو چې د بل ملک سره موږ بیا جنگ کو، چې پلانکې ته جواب ورکړو. پلانکې ته موږ باید د یو تدبیر سره کار وکړو. همیشه موږ باید ټول کار په و موږ تجارانو په هر شي کې موږ ته تاوان رسېږي. موږ دغه اوس د سیاست ښکاری په نو ډالر موږ اوس په کراچي کې تاوان کوي. د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت څو چاند لري؟ امنیت ته کرپشن نشته، د کوکنارو کرکله نشته، خلک دادي هر ورځ د فارون تقریبا زموږ او تاک تجارت زې انتخابي د کارکونکو د تجارانو د جملې څخه پرونز موږ د تقریبا یو امریکایي، یو چینایي، یو ویتنامي چې دروسرو ګډ شرکت ترلودي راغلی و، او دلته غوښتل چې د سولر په فابریکا کې یو ډیره غټه عظیمه فابریکا جوړه کړي. آیا دا تاوان دي چې په افغانستان کې جوړه شي دا فابریکا؟ موږ خدای سو وایو د سریلانکا خبره جناب اتمر سریلانکا یو سودی نظام درلودي افغانستان هیڅ کله د موږ چې اوس ګورو د اوس ګورو د سود سره کمې د چا سره معاملې نه ده کړې د سود د سودی نظام معاملې نه ده کړې د چا سره چې ټول شان ورتسلیم کړو دوه نه ګټه راکې یا دوه به زه ګټه تاسو کوم افغانستان د یو ملي د یو مشارکت ته مخ څخه یا افغانان په شریک د سمیتو د جبل سراج په فابریکه کې یو قطري شرکت یو افغاني شرکت سره شریکان دي سره مې ګزاري کړل دا د سر په فابریکه کې هم تقریبا څلور تن تقریبا جرلس کا افغانان سره شریکات دي د افغاني لوس په نامه باندې فابریک سره شریکان دي خپل کار پر مخ دی یعنی دا څه نه دی چې دلته بنوت دا څه نه چې ما خو دغه د کاشکري د کیلو د پرونچې جناب محترم جمله صاحب وره بیا غي یو تاکه یې د تیلو وسه د دې په قرارداد کې تومره سخت قرارداد توي دي چې د افغانستان په تاریخ کې به سخت قرارداد نه وسی افغانستان دا څه نه چې په نخسته زه ټول دوستانو ته احترام لرم مارج صاحب ته اتمر صاحب ټول دوستانو ته چې دی په دې کې مرسته نیک نظر کوي خو موږ به یو څه دا سلر چې موږ ګله کړی چې موږ به خوتان سیمه رافیل ته موږ سره همکاري وکړي موږ سره انلاین همکاري وکړي بل وکړي موږ ته نظریات کوي چې تاسو نیکو نظریات څخه موږ مستفید شو موږ د افغانستان خلک زب د شل کال نه په افغانستان کې وو د تلويش کال د دې خپل د کولیز فکر کوم د افغاني صوبا تاسو ویني مساجرات کې د پام ور بدلون راغلي دي دوه کال درمخه د افغانستان تجارت 200 میلیون ډالر او تشکل یو وشت د 2 بلین ډالر دی 2 میلیارډ ډالر دی هوایی کوریډور په اړه دی د ټولې دنیا سره د ټولې دنیا سره تقریبا جلغوزي دي ولې ضرورت هم دا دی چې د هر ملک سره د ټول ملک سره د افغانستان اقتصادي سیاست او څنګه کړی د ټول ملک سره اقتصادي اړیکه افغانستان ته په مقابل
ماننه مومن صاحب بل
اقتصادي اړیکو په احترام باندې غواړم
ماننه په روسیو کې به د مارچ سم نظر واخلم مارچ سم که ستاسو نظر واخلم چې حالات ستاسو په باور حکومت خو روان دي که په خراب خو روان دي لکه څنګه چې موتروس په باس کې را سره برخه واخسته د بهتري له خاطر څه وړاندې سلره
منه نګور یو خبره زو کله د څه تفاهم مې سره نسی داس مطلب د موږ خبرو دانه چې پاکستان مطلق کان دروازې او ثروت رندرې کوي د موږ هدف دا ده چې پالیسی اقتصادي پالیسی سیاسي پرې دی اقتصادي پالیسی تاسو جوړه کړئ چې دغه ګټي خپل ګټه پکې تامین دا چې هر واره تاجران چې وی چې د منګه ما وا د توکي ګنده کړل خراب کړ کانټینر بند سولو دا دا سولاغه او دغه لارې روانې د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا مرکزی آسیا ته ځي دا خو بیا طرفه سو کنه ته یو قرارداد او پالیسی پروګرام د څه سره جوړ کته ته تاوان ونه کې کته بیا تاوانم کې بیا روانه چرنا ولا ما د ما دوست استامي واده نږدې د او دا د او دا دا خو بیا نه منل کې نن ځکه بیا نو کبه چیرې نس کوي درو راځه تهدید سیاست نه کار واخله بدیل لار خلاص خپل پاکستان ته ته چاږي راځي تر چر سره ده زه تاوانې کوم کوغم تاوان بیا کوي کله بدیل لار خلاص سره نو دغه مسلې د پاره بسره ډیر پام او توجه دې دې مسلې ته وکړي دې هغه مسلې ته دې اقتصادي چارو کې نور دادا چې منګه خلار ته نه ورو ځکه منګه لا تر اوسه پورې دقیقې او کابینت مسولې نه لرو د منګه وزیر د مالیه وزیر تجارت دا غیر مسول کسانی چوکیداران دي دا کدي سرپرست نسی کولای مطابق قانون د کار اسخدان مامورین چې نړیوال قراردادونه لاسته
کړي یعنی پیشنهاد داده چې کابینه باید سم شي متخصص شي دا یو بل پیشنهاد څه دی
بابا قانون باید جوړ کړي تاسو اساسي قانون ټول دنیا مسلمانانه ته شری قانون سره کوي هغه تاسو و چین ناراضی تاسو په قران باندې خبرې نه کوي ته وصول جو قانون جو کسی رقب قانون پا بنارا که تن نڑایوال سوداگری تجارتی او نور ترن لاسلی که دا کارتانه دا کرای بلا خبر اصلی هم داگه دا مستقی کسانه دا دوی دا چه دا مستقی کسانو ہے دا در توایه چه وی اگه خو مفسدین دی واو را اغلا و مفسدین و غاسبین ملت متنفره سوه چه نالت کری دی مگم نالت هو اگه مرا که اگر اولی خو بیتو چه سر اگر اگه تیار و اغه څوک نه مني د ته پاس د تلې سم کسان دي په بهر کې په جنډه ټول دی او د څه خونه کې چرآځي ته وسرور ته جوړ کړه قاعده او ته جوړه
مننه مارج صاحب بس وخت مننه نور وخت اجازه نه راکوي مارج صاحب مننه چې په باسک مو برخره سره وخته اتمر صاحب لتا سو هم منندو یم او مومن صاحب لتا سو څخه هم زحمت شي برل او ریدونکو اجازه اخلم او لتا سو
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے
صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت نه چاری داشین خاله اوس می سخت نه چاری داشین خاله سخت نہ چاری داشن خالے سما سخت نہ چاری داشن خالے